افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د سات په خبرونو کې. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بینت پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د یو نور کارپوهان له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلند او په زور افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینت دغه څرګندونې صلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړي. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال بچ له پاکستان په زور ایستل کیږي او افغانستان ته استول کیږي په هغه هواد کې د بشري حقوقو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وای ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته له دوشنبې راهیسې سفر پیل کړی او د لس ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیله پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې امپیل شوی چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. پاینال کې اسرائیل په وزوی چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی خار ګوټي خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه ترګره ډلې پیژني له سخت دریز سره جګړه مختوړي. سیمه کې اسرائیل زمکنی جګړې په لزګونو زره فلسطینیان اړ کړی چې د غزې جنوبي برخه ته وتښتي او همدارنګه د هغوم رسندوی ډلو مخه ډب کړي چې هڅه کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد او ب او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سخت جګړې او بمباری دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړیاو په نتیجه کې په غزې ښار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارډ ډالرو مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 60 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوی دی. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل 33 کلنه سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیار چاپیریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن دستنیږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اخلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اخلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونه لیشي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبرې وکړې.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل په لاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکې کډو خیل څخه به واورو.
ازمه پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا یو ځانګړی توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان خپل غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان خاتمان خپل ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی چې په اروپا او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته ده. حتی افسو میاسته مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لري کو ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نسو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې اتمن طالبان خپل غوښتنې لدی خپل اندښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي، نو معلومدار چون تاثیرات په دغه د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقلی دوی سره خبري وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسلیت طالبانو په حالت نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلومدار ته کې طالبان حتما د دې وخت نه کې چې باید سره خبري وشي، شاید د تر کومکونو تقاضا وکړي چې همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې فشار راوړي چې دا لری پروژه کې باندې کې او نوی کال لپاره پلان شي. ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خیلوه لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د زینو راپورونو لمخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې خان یونس کې ډیرای کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیشتېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה הסנואר קור מהסרה קרדה.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וויל צ'יזמור זועקונה תחזי פטרנגה כי הרזי תרסי דלישי. דוי ווס דה סנואר קור מהסרה דה. דה הגקור יווקלנה דה, נו תשתי דלישי, חודה דה וכת חברה דה, שמוש בי ביה פיידע כו. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز سره څنګه ستویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوې دي، خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي کنه وي. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال تر مځکې لاندې په کینستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روختونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثر یې میرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمې دوري. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس به خې دغه کچه را صفر سوې ده.
کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي هم بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي لري د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر، حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړي، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی. طبعا چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه ته بنده بځي یا بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې، او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولیدي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي. کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هغه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي، او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که تاسو یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ، یا سینګارخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو، او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځ پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي، او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندار پلاران وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بل هغه خلاص سره وړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بله بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې بیخي هغه شنه ترکاري په واچوې، نو لس شل روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړي دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. د خپل ک شل روپۍ، 150 روپۍ، 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو ګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي، او له دغه رواني ناروغیو بره ووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبره ووځي.
د سیو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج موتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري. په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن تا لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو به اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي، او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي، او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بیخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوی خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چورګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې د اقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ څکه، هغه ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیا اخلم، به مې وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم، او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم، 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي؟ مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي، کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا ز کار نه لرم، دا سړی ستا پیسې روي راکې، دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره غ خلک چې وظیفه درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کې نه هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ا د اقل کو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بیرته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعاً یو څه پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدنده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې یوې ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بحتال کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری، که هغه وروري، که هغه میړهیې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي اولی دوی نشی کولی صلاحیت میرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي. دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لحایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ول هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو تابان کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې سلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د 13 کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړ شوی دی او خړې پات شوی دی، کند شوی دی، دا غوي وضعیت دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو، خراب دی. بلدا چې کله چې دلته د دولتونه ول غوي د سه ملي پروګرام نه دی درلودلای، هیڅ کلام چې دغه کند خور سره کومک وکي، نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډیر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شیدای کله چې دیته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیته تاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي، حتی دوی خبر نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلی یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کل نه کل داس کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خزه سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او خو نه یو خدای چې دی په هغه وخت کې فیصله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي مګر په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام امنا نه خبرای د ژوند نه خبرای دی بل انسان نه درناوی کول شي دی د ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ورول کیږي کوم لازم قدر چي دی هغه نه ورکول کی
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پوری اشاره وکړه خو بیا هم د موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو اغوستل ته پریخودل کیږي نه د کومچا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تک ته پریخودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کړه نه پریخودل کیږي دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني وای که هر څنګه کیږي په امده کور کې به یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کوند د دې حق خلری چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي
بیخی دا واضح خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي یو خود حق تر لودل دی بل دا چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي په زور باندې واده کول مناسب خبر نه ده دا خره باید دې اجازه ولري چې وګړي تناز باندې خپل ماشومان او سره ژوند وکړي یا خپل ځړی وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غوړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غوړي چې واده وکړي نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځانم پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغه هم دې ته وهڅو چې ځان په خبر کې او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خزې په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړای دی
بله کله نا کله کونډه خزه داس یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دی جوړوي دغه سیالات کې بیا دغه کونډه په زور دی سړی ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال را منځته کیږي د کونډې ماشومان یې به خواته دی لیور ماشومان بلې خواته داس په بلې خزه باندې بار بنس ولدای او بل مسله دغه ته دغه جار جنجال څومره دی او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
یو دلیل چې زه پر پوهیږم چې په افغانستان کې کونډې لورونه ته واده کیږي هغه د نفقې مسله ده واقعیا د نفقې مسله لیورته مهمه وي د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح کوي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهم کړي نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده کوي او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوی د کونډې هم رضاوی او د بل قسم رضاوی چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغه ته هم د پواوی ورکړي چې دغه یتیم ماشومان سره ښه چلند وکړي خبر خور دور سره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غختلی وسیږي دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغه خر سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې تنه شي چې یو چا سره د سوادو کې چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي
په اکثر کورنۍ کې د غیرت ډېر لوی لوی خبرې کیږي مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو بل خبردار چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خرې په اسلامي شکل باندې ورتور کړل شي په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقې لپاره د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونهشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایی واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا خزي دي، خزي اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري. او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول، او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي، او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په افغانستان تن کتلیک ملیون نفوس او سی شل ملیون نفوس چې د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دیو سلامات اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.